السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې په تیرو دو ورځو کې 5509 څلوېښت تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده پټکو یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه د ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1500 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوقالعاده غونډه وربللې او دا غونډه یو ساعت وړاندې شاوخوا پیل شوه. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډېروالي په خاطر اوکراین کې بیړنی حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیځ له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځني سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې حکومت ویلي چې پوتین به په کرملن کې نن له عمران خان او د پاکستان د کابینې له یو شمېر غړو سره وګوري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له طالب چارواکو سره لیدکاته کړي دي.
د ایران خاص استازي د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین لانجه لا پسې توده شوې. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه کوي:
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هېوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لاندو ویډیو جوړونکو ته له دې وروسته پیسې ورکوي. دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د خبریالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او راډیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنکړی شي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواکه رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو له کبله کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشته تاییدوي وایي
ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 211 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 5 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د افغانستان د خصوصي رسنیو مالی لاسنیوي ونه شي، ممکن په څو میاشتو کې دوی خپل فعالیتونه ودروي او رسنۍ هم وتړل شي. د همدې اندېښنو په اړه زموږ همکار عصمت څاروان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا لغړی او ژورنالیست زیا بومیا سره مرکه کړي. هغه لومړی د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کوي.
کوم رپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او خو تر ډېره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په اسناد باندې خپل هغه کار وړاندې به او مالي ضرورتونه یې پرې رفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بومیا صاحب، یعنې تاسو هم فکر کوئ چې که له رسنیو سره مالی مرسته ونه شي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول رواني، زه فکر کوم لشپږ میاشتونه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو. او دغه اوس مهال هم چې زه غږېږم، داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږ میاشتو راپدې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي سی وکولای سی تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره د خصوصي رسنیو پر ستونزو غږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د افغانستان او ایران په اړه یو مطلب. د ایران د ولسمشر زنګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زنګړی ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
ښاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمي قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي وو چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دي بهیدلې چې باید بهیدلې وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 لمریز کال کې شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، وروسته درته په خبرونه کې د روسیې او اوکراین د لانجې وروستی حال هم درکوو. دا لانجه په ظاهره نن توده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو امر یا اجازه ورکړې ده او هلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. غونډه هم دوام لري. د بحثونو جزئیات تعقیبوو، تاسو سره به شریکوو. خو اوس یوه بله موضوع راخلو. د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب مناره وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی، د نړۍ دوه خطر سره مخامخ دی. مرسال ځاځی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعاتو او فرهنګ ښار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
د اسلامي امارت د لرغون پیشندنې رئیس ذبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یوه پلاوي سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي، نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلي، بلکې وروستۍ زلزلې لا نور زیانګالی کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي، لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جامع منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جامع منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تودا موضوع همدا د روسیې او اوکراین د لانجې تودوالی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوقالعاده غونډه وربللې ده. غونډه شاوخوا ساعت مخکې پیل شوله، هم دوام لري. بلور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ او ویل له دې عملیاتو یې هدف د ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یو ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د اوکراین د خوا د ورپېخ ګواښ په غبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روسیا دا هدف نه لري چې اوکراین اشغال کړي. پوتین خبرداری هم ورکړی چې که نور هیوادونه د روسیې په اقداماتو کې مداخلې هڅه وکړي له بېساري عواقبو سره به مخامخ شي. ده د اوکراین له سرتیرو هم وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي. بل لور ته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کېږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. لویدیځو قدرتونو د روسیې د وروستیو تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه هم لګولي دي او دغه بندیزونه د لا پراخېدو په حال کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایي ټولنې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګري شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 20 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنی بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول، خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسي بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بې ځوابه نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکې سیمه په رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
له ټولو ښکېلو خواو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي او نړیوال قوانین به اعتباره کوي.
له بلې خوا د پولنډ او لیتوانیا ولسمشرانو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په اوکراین کې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې اوکراین د دې وړ دی چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډېره کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانې د لیدلو لپاره کار اخلي او کله ناکله پر دغې ټولنیزې شبکې ویډیوګانې هم خپریږي. اوس فیسبوک نوی اعلان کړی او هغه دا چې د ویډیو جوړونکو ته به پیسې ورکوي.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس د ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو له خپرولو پیسې ترلاسه کولی شي. د فیسبوک اړوندې کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولی شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کتل کېدي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسینګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستاګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 کوونکو ته د عاید یوه سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتیږي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کارونکو لپاره پیلوي. د د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کاروونکي خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، زه په اته نیمو بجو بیرته راستنیږم، خو اوس د څو شیبو لپاره مایک مرسل ځاځی ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. د غزنی ډیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیواله مؤسسه د افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو پر ځای له هغو سره د دایمي کار د برابرولو کې همکاري وکړي. دوی وايي خیراتي مرستې دوامدار څن نه دي او نه پرې د ټولو اړو خلکو ستونزې هواریدلی شي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي هم د نړیوالو مؤسسو د مرستو پر ځای خلکو ته د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. نور حال په دې راپور کې،
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې تر څنګ سونه کسان راټول شوي تر څو یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، سپینږیري او ځوانان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هر ورځ د نړیوالو خیریه موسسو د دفترونو مخې ته زرګونه کسان د مرستو غوښتلو په موخه راټولیږي. انارګله د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې د غزنی سرې میاشتې ټولنې په ریاست کې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیاته ورته خوشحاله ده. دا طالبانو لره اکثر په غزنی کې هم د نړیوالو موسسو د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوی ده. د دغه ځای ډیری کسان د دغه مرستو د ویش ستاینه کوي، خو وایي دغه موسسې د دغه مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاري وکړي تر څو هغې د تل لپاره پر ځان بسیا سي. د دوی په باور دغه مرستې د خلکو دایمي ستونزې نه سي هوارولی. زمری بادشاه خیل د غزنی ولایت یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي تر قیامته په خیرات غوښتلو او موقتو مرستو راټولولو نه سره شل کېږي.
نسبت دې ته چې راشو مثلا موقتي مرستې وشي او د پکت یوازې د څو ورځو دپاره د افغانستان د خلکو د سرخان رنګین کړي، نو ښه به وي چې نړیوال سازمانونه، نړیوال ټولنه راشي د افغانستان زیربنسټونو باندې پانګونه وکړي او دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. دا کولی شي چې په افغانستان کې د تل لپاره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ټغر ټول کړي.
په ځان بسیاینه، کاري فرصتونه او اقتصادي پرمختګ په ټولنه کې د ډیری ناخوالو او ناسمو کارونو مخنیوی کوي. زکریا حسنزاده په غزنی کې یو فعال ځوان دی. د هم په دې باور دی چې د خوراکي مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې همکاري خلک د بسیاینې او ترقۍ لور ته بیولی سي.
نړیوال سازمانونه چې دلته په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرسته کوي، د دې پر ځای چې دوی ته مرسته کوي، باید هغوی ته کار زمینه برابره کړي. که چیرته دوی کار زمینه برابر شي، دوی نور هم بېوزلي له افغانستان نه ورک کیږي او هم دوی کولای شي چې نور خپل ژوند مخته بوزي.
که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو په غزنی کې د دوی د حکومت سیمه ییز چارواکي د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو پر ځای د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. حبیب الله مجاهد په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست دی. نوموړی د خلکو دا غوښتنه پر ځای بولي.
غزنی ولایت مسولینو نهایي کوشش په دې کې کړی چې موسساتو مسولین مراغوښتي دي او دام په وارو وارو ورته ویلي دي چې د موږ د غیور ملت د غیرتمند خلک سوالګر مرا مخته کوی چې یو بوجۍ وړوته یو پرسل وړوته په ګانټو ګانټو ولاړې په لین کې تاسې که مرستې کوئ د موږ له خلکو سره د کار په بدل کې وکوی.
دا غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر چارواکو نیوکې کېږي چې دوی د نړیوالو خیریه موسسو په مرستو کې خیشي او خپل بېپالي تر څو دغه مرستې د خپلو جنګیالیو کورنیو ته ورکړي، خو د طالبانو چارواکو د خلکو دغه نیوکې تل رد کړي دي. دغه کسان وایي که نړیوالې خیریه موسسې له خلکو سره د کار د برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، د پورته یاد شوي فساد مخنیوی هم ورسره کېدای سي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر تر زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیکد بندیز ولګوه. د وزارت له خوا یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په موخه کړې ده. طالبانو د متحده ایالاتو د دې پریکړې په اړه له غبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیږد بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دا محدودیتونه یو اړخیز او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته یې د لیږد، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لورې یې د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم له دې ډېره برخه یې قاچاق او یا هم تخریب شوي، خو یو شمېر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه ناپیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوي کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکونکو، زه د کونړ ولایت د سرکانو نه خبرې کوم. دومره ظلم د موسسو روان کړی دی، که دا چې ته کومک کولی نه شي، موږ د دیو د کومک نه تیر ناستی. د کړې په سر باندې یوه دړۍ وړه ورکوي او هغه هم دوه میاشتې درې میاشتې بعد، او یوه دړۍ وړه راوړي د کړې په سر باندې ورکوي، بیا وایي چې موږ کومک وکړو. دا دغیرې دا خلک مه جنګوئ، دې باندې خلک شور او شپه کړ او دغیر اخیستی، وایي زما نمبر دی، بولي زما نمبر دی.
محمد عمر افغانی یم، د هلمند ولایت څخه، د ګریش ولسوالۍ څخه. وروره په دغه منډۍ کې چې دغه خلک د امبار خرڅوي، د هرې ګونې څخه یو من یا نیمه امبار کاږي، نو ګوامبار ده چې یوه ګونې یا امبار یا څره. دلته خلک امبار ورته وایي، د نور ځای کې څره ورته وایي. دغه ته باید چې دا ډېر پام وکړي چې یوه ګونې امبار دی اوس په دوه نیم زره درې زره افغانۍ دی.
پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. نور دا غزمش په منطقه کې خو دا مرسته چې راځي ټول هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه د دې مرستو مستحق نه دي. اکثره هغه کسان نه چې د دې مرستو مستحق نه دي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا جدي غوښتنه وه چې په دغه کار کې باید یو ځانګړی کمیسون وټاکه سي چې پر دې باندې نظارت وکړي، دا مرستې خو هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه غریبان کسان نه وي. په کور کې ټکټر ولاړې دوه سه سیټ هندارې ولري، داسې کسانانو ته ورکول کیږي.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. ازادي راډیو خو دېرش شل کاله د افغانستان د خلکو د ازادۍ او د بقا لپاره کار کړی دی. د ننګرهار ولایت ګوشتې په ولسوالۍ کې خاص مینهوال یم او ډېر ښه خپرونې لري او خپرونې د خوښې وړ خپرونې.
السلام علیکم زامیر نواز ما د گاڑی ڈرائیور ما تورخام نما اڑی کنی ولیا رو رزمگا تا تا تکلیف تے چ مونگا سرا کلینڈران نہ پری دی مونگا پاکستان حکومت افغانستان حکومت تا خواست تے چ مونگا سرا کلینڈران آزاد کا مونگا ڈیر سخت مشکلات سر مخامخی رو را دمرا چوک نہیں را سر چ گاڑی ترا لکین یا مونگا کاغذان جمع کرو یا دمرا کس نہیں را سر چ گاڑی ودری او کلینڈر تی کرا تا کی دمرا قسم نہیں را سر اللہ داو کا چ تا غزمونگا غاگ نشر کا والسلام
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8
د خبرونې دا برخه هم دومره و همکاران می نورو خبرونو کې در سره دي
اوریدونکو د سهار اتنیمه بجې شوې یو ځل بیا زه درته هرکلای وایم وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه را ایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 15509 سلويخت افغانان له ایران څخه افغانستان ته را اوښتي دي دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني ممکن امریکای هم په پیروي ورته کار وکړي خو د پټکو دا به یو ستره تیروتنه وي د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې به غونډه ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو بریدکونکو نږدې خپل خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللې وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه حقانی چې انتحاري بریدکونکي استشهادیان وبلل خپل پلویان وغوښتل چې د دغو بریدګرو قرباني هیرې نه کړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر لیلویدیت سره د بندیزونو په سربیره مسکو ته رسیدلې او نن له روسي چارواکو سره ګوري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د لیرواله په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی لویدیځو قدرتونو د روسي د تحرکاتو لقبل پر مسکو بندیزونه لګولې خو د روسي ولسمشر وایي جدي جواب به ورکړي اوریدونکو کولای سي چې دغه خبرونو تفصيل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي په ماشومتوب کې د نجونو وار کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته وځي کی د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسیو ارس ډیر راغلی دی په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي
Thank you.
په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمېر خلک د پیسو په بدل کې وړي لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي وو، هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې لولې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در